वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی ای ډیو ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د دسمبر 11 او د لیندې میاشتې 19 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته زنړی مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا د صدر جو بایدن په کوربتوب د جمهوریت یا دیموکراسي نړیواله سرمشري زغونډه پیل شوې ده صدر بایدن په خپلې پرانیستون کې وینا کې دا منل چې د امریکا جمهوریت هم خپلې کمزوري لري د لاهور عدالت یو کس چې د توهین مذهب په کیس کې د 10 کالونو زیات عمر یې قید کې تیر کړی د جرم د ثبوتونو نشټوالي په وجه له بنده خوشی کړی دی د بشري حقوقو فعالان وایي دا خي چې د توهین مذهب د مخنیوي قانون غلط استعمال شوی وو او د پاکستان ځای تاجران وایي د افغانستان په خوانی حکومت د دوی په مالټو او کینو باندې په کیلو باندې 3 روپۍ ټیکس لګولې وو خو د طالبانو حکومت دا ټیکس ډیر زیات کړی دی اوس هم پوره خبرونه د امریکای صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمه په ورځ د جمهوریت په موضوع د نړیوال آنلاین غونډې پرانیست وکړه چې پکې د نړۍ د یو شمیر ملکونو مشران او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي خو چین روس او یو شمیر نورو ملکونو ته غونډې کې بلنه نه ده ورکړل شوې او پاکستان پکې د شرکت نه ډډه کړې ده په غونډې کې به جمهوریت په اورپی خو مسالو او د دغو مسلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي د غونډې د پرانیستلو په موقع صدر بایدن وویل د جمهوریت د ساتلو لپاره د یو شمپین ضرورت وي او زه غواړم چې د دې غونډې کوربته وبکړم د صدر بایدن انتظامیه وایي نړیوال مشران به د جمهوریت د مضبوطولو او حفاظت لپاره ګټوري تګلارې او وړاندیزونه پیښ کړي پاکستان په دې غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط وی او ای ته ویلي چې پاکستان د یو چین په پالیسي یقین لري او په دې غونډه کې د تایوان ګډون د دوی د پالیسي خلاف دی ځکه پاکستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي د لاهور اعلی عدالت یو کس چې د مذهب د سپکاوي په تور انیول شوی وو د یو لس کال قید نه ورسته د ثبوتونو د نشټوالي لوجه رها کړی دی په دې اړه د بشري حقوقو فعالین وایي چې د دین ظاهر شو چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی په سیالکوټ کې درا پاریدلو خلکو د لاسه د مذهب د مبینه سپکاوي په الزام د سریلانکن پریانتا کومارا د ورجل کېدو او د غمړی د سوزول کېدو په اړه چېډونکو وایي داسې قسم تشدد او توندروي په پاکستان کې موجود نور غیر ملکیان به حوصله کوي او د پاکستاني ټولنې هغه حالات څرګندوي چې په نړیواله کچه د هیواد د بدنامۍ سبب جوړی دی شي د سوشیولوژي ماهرین وایي چې د پاکستان په معاشره کې د خلکو ترمنځ د زغم کچه نه ده پورته شوی او لیډرانو همیش حقوق نفرت او سخت دریزی ورخودلې چې اخر یې نتیجه داد چې د کنټرول نه وتلې ښکاری د خبريالانو د حقونو د پاره کارکون کې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی ویلي چې په کال 2021 کې د هغو خبريالانو شمیره 203 نیوی تر رسیدلې چې د دنیا په مختلفو ملکونو کې په زندانونو کې بند پراته دي سی پی جی وایي د سکهال د دسمبر د میاشت د لومړۍ نیټې پوري 203 نیوی خبريالان په جیلونو کې وو چې په قید کې د خبريالانو تر ټولو زیاته شمیره ده سی پی جی وایي لک تر لګه 40 خبريالان د خبرونو په سر وژل شوی هم دي د رائټرز خبري ادارې تر مخه مطبوعاتو د ازادۍ او په مطبوعاتو د محملو په اړه خپل کلنۍ کتنه کې سی پی جی د زیارت یا پنځمه په ورځ وویل دغه خبري اعلان نیغ پنیغه د خپل دندې په سر وژل شوې دي د افغانستان سره د کینو او مالټو تجارت کوونکي ځایی سوداګر وایي چې د افغان طالبانو حکومت په پاکستانی کینو باندې په یو کیلو شاوخوا 10 روپۍ محصول لګولې چې تیر حکومت کې دغه محصول په یو کیلو 3 روپۍ وو په دې سره هغه تاجران چې مخکې لا د سونزو سره لاس او گریوان وو دا وخت د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ شوې دي پاکستان هر کال په سیزن کې زرګونه ټنه کینو یوازې افغانستان ته لیږي د قبایلی ځلې شمالي وزیرستان افغانستان ته په کډه تللي کډوالو د بیا راسنیدو دریم پړاو به نن د جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په 11 بیرته پیل شي خو ویل چې ودا کډوال بد وو کاله کډوالې روزته هم د خپل کلیو په ځای د بنو د بکاخیلو کډوالو کیمپ ته راوصل شي. د خیبر پښتونخوا صوبې د مرسو او آباد کاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دغه کډوال بل لمړی د بکاخیل کډوالو کیمپ ته راځي او دغلته د څه وخت تیرولو وروسته به خپل سیمو ته لیګل کیږي. هغه ویلي د کډوالو ته به د نورو کډوالو په څیر مرسته ورکړي شي. لدی نوراندې نورو کډوالو ته د میاشتې 2000 روپۍ د خرچ او 8000 روپۍ د خوراک لپاره ورکول کیدی. افغانستان ته پکړل شو یو زیاتره خلکو کې د شمالي وزیرستان د تخیل مایزر دوی سیدګي او شوال اوسیدونکو شامل دي او دغه سیمه ته تر اوسه پورې کډوال بیرته نه دي ستانه شوی. او روسي خبردار چې د امریکا د اساسو جلګي یا هاوس اف ریپرزنټټیو د شورو یا چهارشنبه پورز داس یو قانوني مسوده تصویب کړ چې لمخې د چین د سنکیانګ لسیمې څخه په وارداتو باندې بندیز ولګید. دغه بندیز د هغو اندېښنو له عمله لګول شوې چې په یادې سیمه کې په خلکو باندې چې اکثره یې مسلمانان اقلیتونه دي په زوره کار کوي. دا د امریکا د هغو دریو اقداماتو څخه یو دی چې غواړي د اویغور مسلمانو لوګکیو په وړاندې د پیکینګ رویه بدل کړي. د امریکا د اساسو جرګې په اویغوریانو باندې په زوره د کار کولو د مخنیوي قانون په غوښت اکثریت یعنی 328 موافق او یوازې یوې مخالف رائے باندې تصویب کړ. اوس به دا قانون سنټ ته د تصویب د پاره وړاندې کیږي او بیا به د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصيلي ريپورتونو ته. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمه په ورځ د جمهوریت په موضوع د نړیوالې انلاین غونډې پرانیست وکړه چې پکې د نړۍ د یو شمیر ملکونو مشران او د مدني ټولنې فعالانو ګډون کړی وو، خو چین، روس او یو شمیر نور ملکونو ته غونډې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. پاکستان هم پکې د شرکت نه ډډه کړې ده. صدر بایدن د خپل پرانیستون کې وینا په یو برخه کې دا ومنله چې په خپل امریکا کې هم جمهوریت ځینی کمزوري لري. دا غونډه به نن هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل کلسوم کاکړ نه په دې ریپورت کې اوریدل شي.
د جمهوریت په اړه بین الاقوامي غونډه د زیارت پورس فلسوا او د جمعې پورس به هم دوام ولري. صدر بایدن مخکې لدې چې د صدارت عہدیدار سي ویلي وو چې داسې یو ناسته به جوړوي په دې غونډه کې جمهوریت ته ورپیښو مسلو او د دغه مسلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي. د غونډې د پرانستلو په موقع صدر بایدن وویل د جمهوریت د ساتلو لپاره یو چمپیون ضرورت وي او زه غواړم چې د دې غونډې کوربتوب وکړم. د صدر بایدن انتظامیه وای نړیوال مشران به د جمهوریت د مضبوطولو او حفاظت لپاره ګټوري تګلاري او وړاندیزونه وړاندې کړي. د ویلسی کالج د سیاسي چارو استاد سټیسی ګورډر وای د غونډې ایجنډا سټیره روشانه نه ده. هغه په وینا کې تاسو د دې ایجنډې ته وګورئ نو دا مبهمه ده. کارنګي انډورمنت فور ډیموکراسي سیرونکی سټیون فلدستاین وای صدر بایدن د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ د پالیسیزا خپل لار شکارا بدله کړی ده. د صدر بایدن انتظامیه وای صدر جو بایدن با کال ورستا پخپله د دې غونډې په نیجو یو بل غونډه کوي. په دې غونډه کې د سلو زخه زیاتو ملکونو مشرانو او استادتو بلنه ورکړې شوې ده چې پکې داسې ملکونه همستا چې د فریډم هاوس د جمهوریت په فهرست کې ورستا پاتې دي. د نړیوالې ازادي په دغه فهرست و او یا آزاد ملکونو ته بلنه ورکړل شوې. په بلل سمو کې یو دیرش نیمایي آزاد او درې غیر آزاد یا بندي هوادونه هم بلل سوي دي. سیډونکو فلټ سٹاین وای بایدن انتظامیا په دې غونډه کې هر ډول ملکونو ته بلنې ورکړي چې درې پکې د جمهوریت په تناظر کې غیر آزاد ملکونه هم دي لکه عراق، انګولا او ډیموکراټک ریپبلک اف کانګو. په دې غونډه کې په بلل سمو ملکونو پښتنې ولاړې سوي چې ولې ځینو ملکونو ته بلنه ورکړل سوي او زینو تانا لکه پاکستان د جمهوری ازادي په فیرست کې اته ډیرس نمبر لري خو بلنه ورکړل سوي او سریلانکا شپږ پنځوست نمبر سره ډیره ازادي لري خو بلنه نه دا ورکړل سوي. پاکستان په خپل د ناسته کې د شامل دوسه خډړه کړه ده. د پاکستان یو چارواکي د نوم نه شدلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي پاکستان د یو چین په پالیسی یقین لري او په دې غونډه کې د تایوان ګډون د دوی پالیسی خلاف ده ځکه پاکستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د وایټ هاوس ترجمانی جن ساکي د دې بلنو په اړه وویل هر ملک په خپل ډول جمهوریت ازادي لري او د امریکا لخوا رابلل یا نه رابلل دا غوي د جمهوریت د شوالي یا بدوالي ټاپنه ده. د دې مقصد صرف هغه خلک رابلل دي چې د جمهوریت په حق کې ژغ پورته کوي. سیډونکو وای بایدن انتظامیه په دې غونډه کې دیرش تاسو واړه ملکونو ته هم بلنه ورکړي چې آبادی یې د یو میلیون څخه هم کم ده خو چین او روس ته بلنه نه ده ورکړي. امریکا په تیرونی کې بیجینګ کې جوړیدونکو د 2022 کال د ژمی اولمپیک لوبو سره هم سفارتکاري بایکاټ اعلان کړی او وجه دا وشو چې د چین د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. استرالیا، کاناډا او برتانیا هم په دې بایکاټ کې د امریکا سره ملګری شول.
لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا صدر جو بایدن د جمهوریت یا ولسواکۍ د سرمشري ځې په نوم د یوې دوه ورځنی نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د تجارت په انسټیټیوټ کې د چارو کارپو مایکل روبن وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې د ستونزو سره سره په راتلونکي کې به په نړۍ کې د ولسواکا یا جمهوریت پلوه نظامونو شمیر زیات شي. روبن وایي غونډې ته د پاکستان رابلل یو خطا یا تیروتنه و. پام وکړی د مایکل روبین سره د احمد الله اچوال مرکې ته.
د سرمشریز جوړول بلا بیل دلایل لري. هغه چې د بایدن ادارې د سرمشریز جوړول لامل غني هغه د یو نوی ائتلاف جوړول کم او د ولسواکۍ المنزل زیات دي.
If you look at katasi da azadi da kur ya freedom house da wal swaqi shakhis ta gore sakal pa da shakhis ki america driyat ya numre khisti las kala pa kho america pa da shakhis ki chalur nawi numre khisti yani pa da shakhis ki america ta nazul kare pa da si hal ki che pa kur da na da america wal swaqi la stun sara makh da america sanga ka wal shi da narai pa ka che da wal swaqi da atal rol wal bawi
دا سال کې چې د بایدن اداره به یقینا وایي چې د ولسواکۍ یو برخه د خپلو تیروتنو پر رسمیت پیژندل هم دي. دا ښکاري چې دا د بایدن د ادارې دوامدار مخه ده. د خبرو ته په کتلو سره زه د بعضی کارونو په تیر بیا زمون په سیاسي بیانیه چې په امریکا کې ګورم خوشینم، خو به هم د امریکا د سیاسي ادارو د ټیکاو او د امریکا او د بازه هغو هیوادونو د ادارو چې غونډې تر وختل شوی ترمنس کارا توپیرونه موجود دي. او حقیقت دا دی چې په تیر شاوخوا یو لسیزه کې په کور دننه امریکا په سیاسي ډګر کې لستون سره لاس او ګریوان و. خو د دې معنا دا نه ده چې زموږ ولسواکۍ د ننګونې سره مخ ده.
اوکې، یو نو اف یو لوک ات د
کاسي درابل شو یو هیوادونو لسته وګورئ، په دغه لیست کې د پاکستان، فلیپین او کانګو په شان هیوادونه چې د ولسواکۍ په شاخص کې ډیر شاته دي او استبدادي ځانګړتیا ویلري درابل شوې. بلخوا پیوړی ولسواکۍ هیوادونه هم غونډې ته راغوښتل شوې. هغه هیوادونه چې ضعیف ولسواکۍ سیستمونه لري ولې دې غونډې ته راغلي؟
You know that's a question a lot of people are asking and it's a very apt question.
لکه چې تاسو ته معلومه ده ډیر خلک د غونډې ته د پاکستان درابللو او د بنگلاديش پر نه رابللو نیوکه کوي. په اصل کې چې په دوه هیوادونو کې ولسواکۍ کې ستونزې موجود دي، خو په بنگلاديش کې د پاکستان په پرتله ولسواکۍ قوي ده. زه فکر کوم د غونډې ته د پاکستان رابلل یو تیروتنه و. زه نه پوهیږم چې د درواغو د تعادل برابرولو او یا تبعیض رول په دغو بلنو کې رول درلود. هغه داسې چې یو چا د امریکا په باندنیو چارو وزارت کې به فکر کړی وي چې دا چې دوی غونډې ته هند را بللای نو خامخا باید پاکستان ورته هم را وبلي. دا یو ظایفه محاسبه ده. د غونډه د پاکستان را غوښتل نه یوازې په خپل هیواد کې دننه ولسواکي تصیب کړي، بلکې له طالبانو څخه خپل ملاتړ سره په بشپړ ډول په افغانستان کې ولسواکي ځپلې او هغه یې له منځه وړي.
د پاکستان په سیالکوټ ښار کې د مذهب د سپکاوي په غلط تور د یو سریلانکن وګړي د ظالمانه وژل کېدونه پس د لاهور اعلی عدالت یو کس چې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی و د یو لس کاله قید نه وروسته د ثبوتونو د نشټوالي له وجې رها کړی دی. په دې اړه د بشري حقونو فعالین وایي د دینه ظاهر شو چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی. د ډیوه خبريال اورنګزیب له نورو جزئیاتو سره.
پاکستان سیالکوټ ښار کې د مذهب سپکاوي غلط تور په نتیجه د سریلانکن وګړي وژلو پس د لاهور اعلی عدالت یا های کورټ یو بل مذهب د سپکاوي مقدمه کې نامزد د یولس کال کېد نه پس رها کړی دی. د رهایي نه پس د بشري حقوقو فعالینو وینا ده دینه ظاهر شو پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی. یولس کال وړاندې کال 2009 د پنجاب مناوا خر په کوڅو کې سامان خرڅون کې یو تن عبدالغنی پولیسو ته رپورټ کې ویلی وو چې دی په یو کوڅه کې سامان خرڅولو چې د یو زنانه اواز یې واورېدو چې څوک د قرآن پاڼې سوځوي او دی او د دې رور هغه کور ته داخل شول او هلته د کاغذونو ایره پرته وه. په دې رپورټ د غتن یو لس کاله په کید کې تیر کړل او د دې لخوا یو وکیل هم د دې کیس اغستو ته تیار نه وو. یو لس کاله پس د غتن په دې رها کړی شوی دی چې تر اوسه په دې د مذهب د سپکاوي جرم ثابت کولو یو ثبوت هم عدالت ته وړاندې نه کړی شو. په دې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا ایچ آر سی پی ندیم انتونی وای پاکستان کې چرته هم د مذهب د سپکاوي قانون ټیک استعمال نه دی شوی، البته د ذاتی ګټو او دښمنو لپاره د دې غلط استعمال روان دی.
ہمیں کیوں اس وقت یہ سارا یاد آتا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا یا اس طرح پورے ملک کی بدنامی ہوگی تو پھر ہم نے کس قانون پہ بات کرنی، ہمیں پہلے کیوں نہیں آتا؟
ندیم انتونی وی دا بد مرغا کله چې سیالکوټ پرشان پیخه وشي چې بے قابو خلق د مذهب سپکاوی غلط تور کې بلتن اووجنی او د پاکستان پر بدنامی وشي نو دا سی پیخو نه پس د هیواد وزیران او علما د دغه شان پیخو غندنه پیل کړي، ولې دوی د مذهب د سپکاوی قانون غلط استعمال او درولو خبره نه کوي. ندیم انتونی وی دا خبره دا چانه پټ نه ده، پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال روان دی خو څوک هم د دې پر ضد اواز پورته کوي نه. کال 2011 د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری په دې وجه وژلی وو چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی په تور نیول شوی عیسائی زنانه آسیه بیبی سره ملاقات کړی وو او د دې قانون د غلط استعمال او درولو خبره یې کړې وه. د پاکستان قانون تر مخه د مذهب سپکاوی جرم ثابت کېدو باندې د مرګ سزا ده او عدالتونو لخوا دغه سزا ځینې خلکو ته شوې هم ده خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی. البته د تندروا فکر لرونکو لخوا یو شمېر خلک په چا چې دغه تورونه وو وژل شوي وو. نږدې ورځو اروپایي ټولنې هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال باندې تشویش څرګند کړی وو.
بیا هم خرغلی د خځو حقونو د ژغورنې په لړ کې شپاړه سورځنه مهم په ټوله نړۍ کې دوام لري چې د دوی حقونه باوري وګرځوي او د دوی په ضد د تشدد مخنیوي وشي. بلخوا مدني فعالان وایي د دې ترڅنګ په پاکستان کې په لویه کچه د خځو د انساني حقونو نه سرغړونې روانې دي او د دې دلاسه د خځو وژنې، جنسي تیریو، کورنی تشدد، تیزاب سره سوځول او نورو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې تاسو وړاندې کوي.
د بشري او خځو حقوقو د پاره کارکونکو وایي په مرکزی او صوبایي کچه د انساني حقوقو خوندي کولو په لړ کې قوانين جوړ کړای شوې خو تر دې وخت پورې په مکمله توګه نه دي عملي کړای شوې. دوی وایي چې چرې جوړ کړای شو قوانینو د عملي کولو د پاره د حکومتي او غیر دولتي ادارو لړخه په دې چټک کار پیل شو نو د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي کیدای شي. د مرکزی محتسب د خیبر پختونخوا څنګه مشر رخصندناز ویل د قوانینو عملی کولو کې خندونه مخه ترازی او حل کولې پکار دي.
ایک طرف کیپاسټی کا ایشو ہے،
یو خود کیپاسټی ستونزه ده چې کوم سیزونو عملی کولو باندې کار کیږي نو حال ته بعد خلکو کمی وي او لا به دومره وسایل نوي نو دا یو مشکل شته. بل یو مشکل دا دی چې کوم خلک خپل حق اخیستل غواړي، نو هغه ته هم پکار دی چې د ادارې معلومی کړي چې ولې دا زموږ د ټیکس پیسو نه جوړی شوې دي.
بشري او ښځو حقوقو د پاره کارکونکي وایي د سړو ترڅنګ د ښځو حقوقو باوري ګرځولو په لړ کې د کورنی تشدد، جنسي تیریو، زورولو، تیزاب اچولو، وراثت کې برخه ورکولو او نورو حقوقونو سرغړونې روانې دي. دوی وایي په هیواد او خیبر پښتونخوا کلیوالو سیمو کې خزي د خپل حقوقونو خبرې نه دي او نه هغوی ته پوها ورکولو د پاره هڅې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د ټولنیزو خیګړې ادارې چارواکي سید ندرت وی او ای ډی وته اویل دوی خزو ته د قوانینو په اړه په هور کول باندې کار پیل کړی دی.
مونږ اویرنس سیشن سٹارټ کړی دی او سری سری مونږ هر ډیسټریکټ کمیونټي فورم جوړ کړی دی. اگر ډیسټریکټ لیول باندې زکات کمیټي زکات کونسل ایچ ډیسټریکټ کې دی، اگر پترو او ډیسټریکټ پترو مونږ ډیسټریکټ کمیونټي فورم جوړ کړی دی.
د خزو حقوقو فعالین وای په خیبر پښتونخوا کلیوالو سیمو کې خزي د خپل حقوقو تر لاسه کولو په اړه غږ نه اوچتوي او نه دوی ته د شکایت کولو په اړه پوها ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا سملای غړي عائشہ بانو وی ویډ وته اویل حکومت د خزو حقوقو خوندي کولو د پاره یو شمیر ګامونه اوچت کړی دي.
نو د دې قسم اکټیویټیز کولو وجہ ای دا چې موږ خلکو ته وایي چې زموږ په ملک کې یا زموږ په صوبې کې کم قسم قوانین موجود دي او د هغه څه قسم هغه دي چې کم خلکو ته بینیفیټ ورکولی شي، فائدہ ورکولی شي. نو ټولو کې لوی خبره چې کم دا زموږ چې شاتنی هم کم 16 ډیز اف اکټیویزم کم پروګرامز تیر شوی دي، موږ هغه کې کوشش کړی دي چې موږ کمیونټی انټریکشن پکې وکړو. کمیونټی کې زنانو ته موږ د کلو کې لاړ شو او کلو کې د زنانو ته موږ اویرنس ورکو چې کم د څه قوانین دي چې کم د زنانو د پاره دي.
د دسمبر په لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له اړخ حال مانځلای کیږي چې خلکو ته د خپل انساني حقوقو په اړه پوهه ورکړلی شي او حقوقي باوري وګرځولای شي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د افغانستان سره د کینو او مالټو تجارت کوونکي ځایی سوداګر وایي چې د افغان طالبانو حکومت په پاکستانی کینو باندې په یو کیلو شاوخوا 10 روپۍ محصول لګولې دي چې تیر حکومت کې دغه محصول په یو کیلو 3 روپۍ وو. په دې سره هغه تاجران چې مخکله د ستونزو سره لاس او گریوان وو دا وخت د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ شوې دي. نور تفصيل تاسو ته نعمت سرحدي په خپل دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا وخت پر روان شپو کې په پاکستان کې د کینو ملټي سیزن دی چې زیاتره د دولت په پنجاب ایالت سرګوده کې پیداوار کیږي. چې دغه کینو یو خو ایران او بل افغانستان دواړه ګاونډیان لوی خریداران دي، خو ایران د بازي ټکنیکی ستونزو له امله دغه پاکستانی کینو ډیره په کم کچې څخه د پاکستان څخه امپورټ کوي، خو د افغانستان ته دغه کینو بیا په لوی کچې سره د پاکستان څخه ایکسپورټ کیږي. چې دغه کاروبار سره اکثره پښتانه تجاران وابسته دي، خو یو دغه د کینو میوې د چمن څخه تعلق لرونکي تاجر غوصله اڅکزی وای چې د افغانستان د تیر حکومت په پرتل نوې افغان طالبان حکومت پر دغه پاکستانی کینو باندې د محصول کچه ډیره زیاته کړې ده. چې مخکنی حکومت کې به 3 روپۍ شاوخوا پر یو کیلو و، خو اوس افغان طالبان حکومت دغه د 200 روپۍ په تل وړ کړې ده. چې دغه خبره په تیر میاشت کې و پاکستان ته راغلي د افغان طالبانو لوړپوړي پلاوی مخ ته هم پاکستانی سوداګرو یې شوا
کینو د پاکستان یو ارزان ایټم دی تقریبا په 200 روپۍ کیلو نه دی. نو د 200 روپۍ پر کیلو باندې محصول چولې دي، د زمر د پاکستان د تجارانو د سخت نقصان دي. چیر حکومت خو موږ دا ویل چې بابا دا تعلقات نه برابر خود به دا کی وسو پاکستان او افغانستان او چې موږ تعلقات ډیر سر خوندور دي. داغه باوجود د پاکستان ایکسپورت باندې افغانستان حکومت ډیر اصولونه ټکسونه چولې دي چې موږ ایکسپورت تقریبا ډیر کمزوري حالت کې وس روان.
پاکستان حکومت د افغانستان څخه پاکستان ته راوړونکي پر مختلفه تازه او خشک میوه او سبزیانو باندې جی اس ټی یعنی جنرال سټکس ختم کړی دي. چې دغه ګټه و افغان کروندګرو او سوداګرو ته ورسوي، خو پاکستانی سوداګر وای چې افغان طالبانو نوی حکومت تر اوسه یو هم ایواد پر رسمیت نه دی پیژندل او پاکستانی سوداګرو ته د ګټه رسولو لپاره هیڅ قسم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پر تازه میوه لکه سیب، کیله، امرود، مالټو باندې وسوم د افغان حکومت محصول کچه ډیر لوړه ده. سلوج په افغانستان کې بایل وړېدو ل عمل عام ادي خلک درانیولو څخه ډډه کوي، ځکه سوداګر هم دغه میوه په کم کچه بیا افغانستان ته لیږي. د پاکستان سره د افغانستان چمن پوله په اکتوبر کې 3 میاشتې پورې بند پاته و. سلوج پاکستانی سوداګرو پاکستانی کې لا هم پر خپل سیزن افغانستان ته نه ولېژله، چې دغه سوداګر د کورن روپو ځانونو سره مخامخ شول او په پاکستان کې د کېلې قیمتونه هم ډېر راټیټ شول. اوس د پاکستانی کینو سیزن شروع شو، د افغانستان سره سرحدونه خلاص دي، خو افغانستان د محصول شرال وړ کړی ده. سلووجي دغه پاکستانی تازه میوه هم په کمه کچه سره افغانستان ته بصادرات وسی. د پاکستان ستري مالیاتي ادارې د عدد شمار په مطابق په کال 2020 کې 15000 ټن کینو افغانستان ته ولېژل شو، چې د کال 2019 شل په پرتله 22% کم وو. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
یا هم په خیر راغلی، دا د وی وی ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه ده او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سی نه اوري. اوس هم ورسیږي ادارې ته، چې دا ادارې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. ادارې د ایران سره د جوهري لوزنامې په سر مختراغلو مسلو په اړه ده، چې په دې وروستیو کې د امریکا استازو په دې برخه کې د خلیج د همکارۍ کونسل د شپږو ملکونو له استازو سره هم لیدلې دي. دا اداریه تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر بایدن او د چین صدر شی جینپینګ په تیر 15 نومبر د کیمرې په ذریعه خپلو کې د ملاقات کولو نه وړاندې امید څرګند کړي وو چې دوی خپلو کې په خ خوګ او صفا ماحول کې یو بل سره سپیری سپیزري خبرې کوي. خکاری داسې چې دواړو مشرانو د خپلو امیدونو مطابق خبرې وکړي. د وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې دواړو مشرانو د خپلو ملکونو د کړکیچن نویت په تعلقاتو خډاډه او په ازادۍ سره خبرې اترې وکړي. دوی خپلو کې د مسابقت یا د مقابلې د صورتحال په ذمہواره طریقه په تابعیا کولو هم تفصیلی غور وکړو. صدر بایدن په دې خبره خوشالي ښکاره کړې ده چې د چین صدر شی جینپینګ سره ورته په صفا او روغ نیت د ایغو نیغو خبرو کولو موقع په لاس ورغله، او دا شان دواړو مشرانو خپل منځ کې د پرتو یو شمیر مسلو په حق له د خپل خپلو ارادو او ترجیحاتو په موضوع د زړه د خلاصه خبرې وکړي. د امریکای له طرفه پرتو دی مسلو کې سینکیانګ، تبت او هانګ کانګ کې د چین د کارونو په حق له د امریکای د فکرمنده خبري شامل وي. دین علاوه امریکا د چین لخوا د بشري حقوقو په خلاف ورده هم فکرمنده ده. د امریکای له طرفه خبرو کې په یو وشتمه صدای کې د یو داسي نړیوال نظام د پاره په مناسبو قوانینو او ضابطو د عمل کولو د پاره د لار جوړولو خبره هم شامله و، چې هغه به خصفه او سپیزلی وي، او چې پکې به د محفوظ جهازرانه او د ملکونو په فضائي حدودو کې د داسي پروازونو د حفاظت ضمانت ورکړي شوی وي چې د هغې په برکت به د هند بحر الکاهل سیمه ترقی وکړي شي. دین علاوه د امریکانو سنتونو او د مزدورانو د غیر مناسب تجارتي او اقتصادي عملیاتو نه د بچ ساتلو په معاملو هم خبري وشوي. وایټ هاوس خپل بیان کې د تایوان د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې صدر بایدن صدر شی جینپینګ سره خپل خبرو کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کا چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د خپل قانون د دریو شریکو اعلان نامو او د شپږو ضمانتونو د لوزنامې د رهنمای لاندې د یو چین په پالیسۍ کاربند ده، او دا چې امریکا ابنای تایوان کې د موجوده صورتحال د بدلولو یا دغه سیمه کې د امن او امان او د محکمتیا د تالا ترغکولو سخت مخالفت کوي. د دواړو مشرانو په خبرو اترو کې د چین او د امریکای ترمنځ د غلط فهمو په نتیجه کې د سقسمه فوجي انخطی د خطرې د مخنیوي لپاره د حفاظتي بندوبسونو په کولو هم سلا راغله. صدر بایدن د چین صدر شی جینپینګ سره د دنیا د دوه لویو اقتصادي ملکونو په هیڅ په هغه مدونو کې په شریکه د کار کولو په موضوع هم خبرې اترې وکړي، چرته چې د دواړو ملکونو مفادات یو شان دي. په دې لړ کې د صحت د عالمی تحفظ، د نشئی موادو د مخنیوي او په چاپیریال کې د بدلون راتلو مدونه د خصوصي ذکر وړ مدونه دي. په غونډه کې د امریکای صدر سره د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سولیوان هم ناشتو. د ویلي دي چې د دواړو مشرانو په غونډه کې د چین او د امریکای د تعلقاتو په ذمہواره ډول د شړلو اهمیت تسلیم کړی شو. دوی اوس د دې ذمہوارو بوج اوچتولو ته تیار شوي دي، او دوی چې خپلو کې په کومو مسلو خبرې اترې کړي دي، په دې مسلو د بیانونو ورکولو یا د تبصرو کولو په وخت د الفاظو د استعمال د خصوصي خیال په ساتلو هم سلا یو کړي ده. خو د قومي سلامتیا صلاحکار خاغلی سولیوان دا خبره هم په ګوته کا چې موږ خپلو اتحادیانو او د جمهوریت د اقدار خپلو شریکوالو سره د سلام مشورو کولو ترڅنګ د نوي سوچ په لوري خوځيږو. دا سوچ او فکر د چین خلاف نه دی، بلکې د یو داسې بین الاقوامي نظام د پخلی په باب لده چې هغه آزاد، پرانسته او صفا ستروي.